Radio.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1446 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب شپاړسمه نیټه ده چې د 2018 میلادي کال د نومبر د میاشتې له 8 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې پاکستان په ننګرهار کې د خپل یو ډیپلوماټ له وژل کېدو وروسته پر افغان حکومت غږ کړی چې د پاکستاني ډیپلوماتانو امنیت ټینګ کړي او د افغانستان دفاع وزارت د ملکي تلفاتو د شمیر د لوړېدو په ځواب کې وایي چې وسلوالو طالبانو د څو ولایتونو د نیولو پلان جوړ کړی و چې ناکام شو. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی واورئ خبرونه. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې د امریکا پاوځ په کندوز ولایت کې د ګډو عملیاتو په ترڅ کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه هیڅ راز شواهد نه دي موندلي. په هرات کې پولیسو یوه میرمن چې خپل میړه یې وژلی او بیا یې خپل کور ته اور اچولی و نیولې ده. او متحد ایالاتو او ترکیې یو بل وګړو ته د ویزو د ورکولو بهیر پرون یو ځل بیا پیل کړ. بشپړ خبرونه. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې د امریکا پاوځ په کندوز ولایت کې د ګډو عملیاتو په ترڅ کې چې تیره اونۍ وشول د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه هیڅ راز شواهد نه دي موندلي. ناټو په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې د امریکا پاوځ په کندوز کې د ملکي وګړو د تلفاتو په اړه ادعاوې وڅېړلې، خو په دې حمله کې د ملکي وګړو د زیان په اړه دوی ته معلومات نه دي رسیدلي. ناټو تاییدوي چې تیره اونۍ په کندوز ولایت کې له افغان ځواکونو سره ګډ پوځي عملیات کړي دي او په دې ترڅ کې هوایي بمباري هم شوې ده. خو د ناټو بیان زیاتوي چې هیڅ کوم روغتون یا سیمه ییز کلینیک هم نه دي ویلي چې د دې جګړې د ملکي وګړو علاج دې کړی وي او یا دې د ملکیانو مړي دوی ته رسیدلي وي. د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پر بهرنیو ډیپلوماتانو غږ وکړ چې د افغانستان تاریخي حق ته درناوی وکړي. هغه پر ډیپلوماتانو غږ وکړ چې د ډیورن کرښې په ګډون د افغانستان د ملي او تاریخي ارزښتونو په اړه په خبرو کې د افغانانو او د افغانستان د دولت حساسیتونو ته پام وکړي. محمد حنیف اتمر پرون په یوه خبر پاڼه کې چې پر ټویټر خپره شوې لیکلي چې په دې وروستیو کې د ډیورن کرښې په اړه د یو شمیر بهرنیو ډیپلوماتانو نظرونه او خبرې اوریدلې، خو د کوم ځانګړي هیواد د سیاسي استازي یا ډیپلومات یادونه یې نه ده کړې. په کابل کې د برتانیا سفیر نیکولاس کی له بی بی سی سره په مرکه کې د ډیورن کرښه د نړیوالې ټولنې له نظره د افغانستان او پاکستان رسمي سرحد بللی و. افغانستان دولت د ډیورن کرښه له پاکستان سره رسمي سرحد نه ګڼي. په جلال آباد کې د پاکستان د قنصلګرۍ یو ډیپلومات د ناڅرګندو وسلوالو په حمله کې ووژل شو. نیر اقبال رانا د پاکستان په قنصلګرۍ کې د ویزې مامور و. د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوږیاني بېګا ازادۍ راډیو ته وویل چې دوو ناپیژندل شویو وسلوالو چې پر موټر سایکلونو سپره و پرون د ماښام په شپږو بجو پر دې ډیپلومات ډزې وکړې. په دې اړه نور تفصیل په همدې خپرونه کې راځي. په هرات کې پولیسو یوه میرمن د خپل میړه د وژلو په تور نیولې ده. د هرات د امنیه قمندانۍ ویان عبدالاحد ولیزاده پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې پیښه په هرات کې شوې. د قتل په تور نیول شوې ښځې منلې چې خپل میړه یې وژلی دی. یوې ځوانې ښځې پرون د خپل میړه پر سر د ګاز د ډبې وار کړی او هغه یې وژلی دی. هغې ویلي چې تر قتل وروسته یې پریکړه کړې وه چې خپل کور ته اور اچوي او ځان هم وژني. ښاغلي ولیزاده زیاته کړه چې د ښځې خپل کور ته اور اچولی خو وروسته بیا ګاونډیانو ژغورلې ده. د ولیزاده په وینا دا میرمن اوس تر نظارت لاندې ده او پر خپل جرم هم اعتراف کړی. د سعودي عربستان پر پلازمینه ریاض له وروستۍ راکټي حمله وروسته چې په یمن کې حوثي وسلوالو کړی وه د ایران او سعودي عربستان ترمنځ سیاسي کړکیچ په زیاتېدو دی. ریاض پرون وویل دا برید د جګړې اعلان ګڼل کېدای شي. په مقابل کې تهران پر سعودي عربستان د جنګي جنایتونو د ترسره کولو تور پورې کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی پرون وویل چې حوثیانو په خپلواک ډول او د سعودي عربستان له لوري د جنګي جنایتونو په ځواب کې پر ریاض راکټي حمله کړې ده. متحدو ایالاتو او ترکیې د دواړو هیوادونو وګړو ته د ویزو د ورکولو پروسه قسمان د دې لپاره بیا پیل کړه چې په خپلو کې روان سیاسي کړکیچ کم کړي. په انقره کې د امریکا سفارت پرون وویل چې د ویزې ورکولو بهیر په محدود ډول پیل کړی او تر لنډ ځنډ وروسته په واشنګټن کې د ترکیې سفارت هم پر ټویټر د متقابل اقدام اعلان وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم نن سه شنبه واشنګټن ته روان دی او د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس سره به خبرې وکړي. او وروستی خبر، امریکایي چارواکي وایي هغه کس چې په ټکساس ایالت کې په یوه کلیسا کې پر خلکو ډزې وکړې له حملې مخکې خپله خواښي په ټلیفوني پیغامونو کې ګواښلې وه. د یکشنبې په ورځ د ټکساس ایالت په کوچني ښار ساترلند سپرینګس کې یو وسلوال سړي په کلیسا کې پر خلکو ډزې وکړې او لږ تر لږه شپږویشت کسان یې ووژل. د ټکساس د عامه امنیت د سیمه ییز دفتر مشر فریمن مارتین پرون خبریالانو ته وویل چې ظاهرا د حملې ریښې د حمله کوونکي په کورنۍ لانجه کې وې. د ټکساس ایالت د عامه امنیت د سیمه ییز دفتر مشر زیاته کړه چې مشکوک حمله کوونکی شپږویشت کلن و. ویوین پیتریک کیلی نومېده او ظاهرا د سیمې د یوه اوسیدونکي له لورې په حمله کې تر زخمي کېدو وروسته یې ځان وژلی دی. ویل کېږي چې د حملې پر مهال د کیلي خواښي او د هغه د کورنۍ نور غړي په کلیسا کې نه وو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اورېدونکو، د خپرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه خپروو. وروسته له دې چې په ننګرهار کې د پاکستان د قنسلګرۍ یو غړی د ناڅرګندو وسلوالو په ډزو ووژل شو، اسلام آباد پر کابل غږ کړی چې د دې هیواد د ډیپلوماتانو امنیت ټینګ کړي. په اکتوبر میاشت کې 2500 ملکي افغانانو د مړینې په اړه د راپور له خپرېدو وروسته دفاع وزارت وایي طالبانو سږ کال تر دې د زیاتو حملو پلان درلود خو ناکام شول. په داسې حال کې چې په ننګرهار کې پرون د ماشومانو د ګوزان یا پولیو پر ضد کمپاین پیل شو، په بټي کوټ ولسوالۍ کې د دې ناروغۍ دوه نوي موارد موندل شوي.
کله چې په یو ساحه کې یو کیس یا واقعه مثبت کېږي نو دا په دې معنا ده چې هلته تر زرو ماشومانو پورې نور هم کېدلی شي په دغه ناروغۍ باندې مصاب شي چې هغه قابل د علاج نه ده.
او د افغانستان د کرنې وزارت هیله لري چې تر 50 کلونو پورې به د هیواد د زعفرانو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي. د دې خبرونې تر پایه راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر افغانستان غږ کړی چې د پاکستانی ډیپلوماتانو امنیت ټینګ کړي. په ننګرهار کې د پاکستان د قنسلګرۍ یو مامور پرون د ناڅرګندو وسلوالو کسانو په حمله کې ووژل شو. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر په جلال آباد کې پر پاکستانی ډیپلومات وسلواله حمله په کلکه غندلې ده. په دې اړه نور جزئیات د فرشته جلال زئی په راپور کې واورئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف وایي د افغانستان حکومت باید د پاکستانی ډیپلوماتانو او سیاسي کارکونکو امنیت ټینګ کړي. خواجه محمد آصف پرون په جلال آباد کې د خپل هیواد د قنسلګری د یو ډیپلومات د وژل کېدو له امله خواشینی څرګنده کړه. په ننګرهار کې د پاکستان د قنسلګری یو ډیپلومات پرون ماښام په جلال آباد کې د ناڅرګندو وسلوالو کسانو په حمله کې ووژل سو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په حواله په جلال آباد کې وژل سوی ډیپلومات نیر اقبال رانا نومیږي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال دا پیښه غندلې ده. زاخیلوال پر ټویټر لیکلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سره پر دې مسله خبرې کړي او مسؤولو چارواکو ته ویلي چې لازمه همکاري وکړي. د ننګرهار د والی ویاند تاولا خوګیانی بیګه ازادي راډیو ته وویل چې دوه وسلوالو کسانو چې په موټر سایکل سپارو د پاکستان د قنسلګری پر ډیپلومات ماښام مهال د جلال آباد ښار په درېمه ناحیه کې ډزې کړې او هغه یې وژلی دی. خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکي تښتېدلی دي. د ترکیه خبری آژانس اندلو د ننګرهار د والی د ویاند په حواله لیکلی چې وژل شوی نایر اقبال رانا د ډیپلوماټیک پروتوکول خلاف پرته له دې چې اړوند مسؤلین خبر کړي په خپل سر د جلال آباد شار بازار ته په سودا پسې وتلی و. نایر اقبال رانا په ننګرهار کې د پاکستان د سفارت د قونسلګرۍ د ویزې په دفتر کې مامور او خپل استوګنځي ته نږدې وژل شوی دی. د پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. نایر اقبال رانا د 50 کلن د 50 ماشومانو پلار او د اسلام آباد اوسیدونکی و. په کابل کې د پاکستان سفیر زاهد نصر الله خان ازادي راډیو ته وویل چې نه پوهیږي چې پر رانا د حملې دلیل به څه وي. دا حمله په داسې حال کې سوي چې د اکتوبر په 20مه نیټه ناڅرګندو وسلوالو په پېښور کې د کونړ د والی مرستیال محمد نبی احمدي وتښتاوه. رپورټونه وایي چې احمدي د درملنې لپاره پاکستان ته تللی و. د روان کال په جون میاشت کې 2 پاکستانی ډیپلوماتان په جلال آباد کې وتښتول سو، خو یوه میاشت وروسته د افغانستان د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې خوشې سو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
قدر منوریدونکو، د مازدیګر په 8 بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر 8 دوام کوي. تاسو کولی شئ چې د ماښام له 8 د سهار تر 8 د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له 8 د ماښام تر 8 ازادي راډیو واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. د افغانستان د ملي دفاع وزارت امنیت د خرابوالي لکبله د ملکی تلفاتو د شمیر د لوړیدو په اړه د راپورونو په جواب کې وایي چې وسلوالو طالبانو سکال دوبی د ولایتونو د نیولو پلان جوړ کړی و خو ناکام شو. په ژواک خبری آژانس پرون په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې یوازې په اکتوبر میاشت کې 2500 ملکی وګړي په وسلوالو حملو او چاودنو کې یا وژل شوي یا ټپیان شوي دي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان بیگا ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د روان کال په پسرلی او دوبی کې د ولایتونو د نیولو پلان درلود، خو افغان امنیتي ځواکونو د پراخو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دوی دا پلان شنډ کړ. په دې اړه جزئیات به هم فرشته جلال زی اوروي.
د رپورټونو پر اساس د روان میلادي کال اکتوبر میاشت په افغانستان کې له ډیرو خونړیو میاشتو وه. په اکتوبر کې په ټول افغانستان کې لږ تر لږه 109 حملې شوې او لږ تر لږه 2500 کسان پکې وژل شوي دي. دا ارقام په ژواک خبری آژانس په یوه رپورټ کې خپاره کړي دي. په رپورټ کې نه دي ویل شوي چې په وژل شوو کسانو کې څومره ملکي وګړي وو. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان د دولت وزیري وایي چې دا شمیر نشي تاییدولی، خو له ردولو یې هم ډډه وکړه. هغه له ازادي راډیو سره په مرکه کې بیګا وویل چې وسلوالو سږ کال ډېرې حملې وکړې خو له ماتې سره مخامخ شوي دی. دی وایي سږ څلمنۍ او په دوبي کې د جګړې شدت یا د دښمن حرکتونه ډېر شوي وو. هغوی غوښتل چې ولایتونه ونیسي او خپل مرکزونه له پاکستانه د افغانستان خاورې ته راولېږدوي. د دښمن حرکتونه زیات وو او جګړه شدیده وه. موږ ته تلفات ورسېدل او په رښتیا زیات ملکي وګړي ووژل سو، خو د دښمن تلفات 2 برابره زیات وو. د ملي دفاع وزارت ویان زیاته کړه چې د کندهار په میوند ولسوالۍ او د پکتیا په مرکز ګردیز کې د وسلوالو حملو د اکتوبر په میاشت کې د تلفاتو شمیر لوړ کړ. د پژواک خبری آژانس په تازه راپور کې ویل شوی چې په اکتوبر میاشت کې 8 انتحاري حملې، لږ تر لږه 80 مخامخ وسلوال نښتې، 40 هوایی حملې، 19 بمي چاودنې او لږ تر لږه 1 هدفي حملې شوي دي. په اکتوبر کې زیاتې حملې په پکتیا، غزنی، کندهار، اروزګان او کابل کې شوې دي. تر دې رپورټ مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د لګښت د څارونکو دفتر سیګار وویل چې په جګړه کې د افغانستان د پوځ د تلفاتو شمیر چې په خوا خپرېدو اوس پټ ساتل کیږي. خو د ملي دفاع وزارت ویان دولت وزیري دا خبر هم رد کړ. وزیري بیګا ازادي راډیو ته وویل خو دا سې و چې د ناتو د غوښتنې تر ماموریت پس موږ د ځواکونو د تلفاتو شمیر سیګار او نور آژانسونو ته ورکول، خو ورسته دا سې پریکړه وسو چې هغوی د خپلو تلفاتو شمیر څرګند کړي او موږ خپل څو تیروتنې ونیشي. یعنی موږ د خپلو تلفاتو خبر نه پټو. د دفاع وزارت د ویان په وینا په وروستیو څو میاشتو کې د وسلوالو حملو د زیاتېدو دلیل دا و چې وسلوال طالبان په بیلابیلو جبهو کې مات شوي او انتحاري حملو او چاودنو ته یې زور ورکړی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر په اکتوبر میاشت کې په یو راپور کې وویل چې د روان میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې لږ تر لږه 8000 شل تنه په افغانستان کې په وسلوالو حملو کې وژل شوي دي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د جګړې پر شکلو خوا وژغ وکړ چې د ملکي وګړو امنیت ته پام وکړي.
قدر منوریدونکو، اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو. احمد شیبر د لویدیز ورځپاڼې کتلي او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپره شوي.
د جرمونو د نړیوالې محکمې د څارنوالي فاتو بن سودا وروستۍ خبرو د یو شمېر نړیوالو چاپي خپرونو پاملرنه جلب کړې ده. بن سودا تیرونی وغوښتل چې دې ته اجازه ورکړي چې د جنګي جرمونو په اړه د هغو تورنو په ارتباط تحقیق وکړي چې د 2003 کال د می میاشتې له لومړۍ نیټې را په دې خوا په افغانستان کې پیښ شوي دي. ګارډین ورځپاڼې لیکلي دي چې د افغانستان حکومت د جنګي جرمونو د نړیوالې محکمې د غوښتنې په برخه کې دوه زړی دی او د جنګي جرمونو ترسره کوونکي بخښلي هم دي. د ورځپاڼې په باور د افغانستان پارلمان په 2008 کال کې د یو قانون له مخې له 1999 تر 2001 کال پورې یو ډول له قید او شرطه پرته خلک معاف کړل. بن سودا ویلي دي چې د تحقیقاتو په برخه کې د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې همکاري او ملاتړ ضروري دی. د بشري حقوقو د څار مؤسسې هم په خپل خبرونه کې د موضوع ته توجه کړې ده. په دې خبرونه کې لولو چې د جنګي جرمونو د تحقیقاتو مسله له اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې ځنډېدلې ده. د خبرونه په باور تر لس کلونو ډیر وخت شو چې د جنګي جرمونو نړیوالې محکمې په افغانستان کې خپل لومړنۍ هڅې پیل کړې. د خبرونه په وینا په دې موده کې په افغانستان کې دغه نړیوالې محکمې د اعدام غنې پیشي، د خلکو د ورکیدو پیشي، د تشدد پیشي او پر ملکیانو د ځان وژونکو بریدونو موارد پیدا کړل. خبرونه لیکي چې دا پیشي په سمه او هر اړخیزه توګه نه دي څېړل شوی. ګارډین ورځپاڼې بیا د یو هالنډي اکاس جوول وون هوت اخیستي عکسونه خبره کړې دي. په دې عکسونو کې په نړۍ کې د افغان کډوالو سفر انځور شوی دی. په یو عکس کې د ترکیه او اروپا ترمنځ یو زلمی افغان ښکاری چلمبا کوي. په بل عکس کې د هرات د پاسپورت د دفتر مخ ته یو سړی ونې ته ختلی. د دفتر مسؤول د هغو خلکو نومونه اخلي چې د پاسپورت کار یې شوی. وون هوت اووه کاله په افغانستان کې تیر کړی دی. د ده په بل اخیستي عکس کې په نیمروز کې دوه پیک اپ موټر ښکاري چې خلک پکې د پاکستان له لارې ایران ته ځي. په یو بل عکس کې بیا یو مهاجر دی چې پاکستان ته روان دی او چاودنه پرې شوې ده. د ګارډین ورځپاڼې په باور وون هوت اووه کاله مخکې افغانستان ته په دې نیت تللی و چې د امریکا پیسې او بشري منابع به افغانستان په پښو ودروي، خو دی 15 کاله وروسته له افغانستانه مایوسه ستون شو. د اکاس په اروپا کې هم د یو شمېر افغان کډوالو عکسونه نندارې ته ایښي دي. په یوه عکس کې د لندن په شمال کې یو افغان ښکاري چې د سړک غاړې ته سودا خرڅوي. په بل کې د مسدونیا د سړک غاړې ته پر نری پارک یو افغان پروت دی او د امریکا د کالیفورنیا د اختر د لمانځه یو عکس هم خپور کړی دی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. د ننګرهار ولایت د عام روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې د دې ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې د پولیو د وایروس دوه تازه پیښې ثبت کړي دي. دا چارواکي وایي چې د ماشومانو د ګزند یا پولیو د دې دوو پیښو اصلي ویروس یا اصلي منشأ د پاکستان د ناصر باغ په کمپ کې و. د ازادي رادیو خبریال شاه محمود شینواری راپور راکوي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي په بټکوټ ولسوالۍ کې د پولیو ناروغۍ دوه مثبتې پیښې ثبت شوې. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب کاموال د دوشنبې په ورځ د پولیو واکسینو د درې ورځني کمپاین په پرانیست غونډه کې وویل چې دغه دوه مثبتې پیښې چې په بټکوټ ولسوالۍ کې ثبت شوې اصلي ریښه یې د پاکستان د ناصر باغ کیمپ پورې اړه لري.
متاسفانه وروسته د دوو کلونو نه موږ بیا هم د دوو ماشومانو د فلج شاهدان د بټکوټ په ولسوالۍ کې خو په دې تسنګ بیا دغه وایرس د ارتباط لري د پاکستان هواد د پېښور د ښار د ناصرباغ د قریه سره. نو موږ دغه کمپاین په جریان کې کلس په یو ساحه کې یو کیس یا واقعه مثبت کیږي نو دا په دې معنی چې هلته تر زرو ماشومانو پورې نور هم کېدلی شي په دغه ناروغۍ باندې مصاب شي چې هغه قابل د علاج نه ده.
نوموړي بیا هم اندېښنه ښکاره کړه چې د تیرو کمپاینونو په څیر به په روان کمپاین کې هم په ځینو ناامنو سیمو کې شاوخوا 15,000 ماشومان له واکسین کولو پاتې شي.
په دغه کمپاین په جریان کې تقریبا موږ ولکه 16,000 ماشومان چې د هغه هدف داسې باید واکسین کړو. لږې کمې ساحې چې هغه د پانګزویو د پچیرګام کې دي چې هلته موږ د سرې میاشتې د رضاکارانو په واسطه کوشش کوو چې هغه واکسین کړو، او همدارنګه ځینې ساحې د دې بالا کې د پاپینا او ساحلی او همدارنګه د نازیانو کې دوه خلی نازیان ساحه ده. دا مجموعه 15,000 ماشومان کیږي خو موږ کوشش کوو چې دغه 15,000 ته د کم څه ده په دغه کمپاین کې ځان کې راښکته کړو.
بلخوا د ننګرهار والی محمد غلام منګل بیا د دولت پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د دوی د حاکمیت لاندې سیمو کې د پولیو واکسینو کمپاین ته اجازه ورکړي ځکه دا ناروغي ټول ماشومانو ته خطرناک ده.
نو په دې باندې موږ غږ دی چې دا یو مهلک مرض دی، دا طالب او غیر طالب نه پیژني، دا مخالف او موافق نه پیژني، د ټولو لپاره خطرناک دی. نو په دغه خطرناک مرض په وړاندې دوی هم باید خپل مسؤلیت درکړي او د تطبیق د واکسین د تطبیق لپاره باید دوی په خپلو سیمو کې شرایط آماده کړي.
د عامې روغتیا ریاست د مسؤلینو په خبره د واکسینو په دې روان کمپاین کې به په ټول ننګرهار کې 1,68,000 ماشومان واکسین شي چې دا کمپاین به د 4,500 رضاکارانو لوري ترسره شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت تمه لري چې تر راتلونکو 5 کلونو پورې به د هیواد د زعفرانو حالات 4 ټنه شي. په دې مقصد پرون په کابل کې د زعفرانو د کورنیو او بهرنیو متخصصانو او د ځینو ګاونډیو هیوادونو د کرنې د پوهانو د زعفرانو د 5 ملي کانفرنس په نوم یو مشورتي ناسته جوړه شوې وه. د کرنې وزارت چارواکو وویل په دې درې ورځنۍ غونډه کې به د زعفرانو د حاصلاتو د زیاتولو پر لارو چارو خبرې وشي. خان محمد سیند له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د زعفرانو ډیر تولید، ښه پروسس او حاصلاتو ته د بازارونو موندل د افغانستان د زعفرانو د 5 ملي کانفرنس عمده موضوعګانې دي. دغه درې ورځنی کانفرنس د دوشنبه په ورځ په کابل کې د یو شمیر کورنیو بهرنیو متخصصینو او د ځینو ګاونډیو هیوادونو د کرنې د پوهانو په ګډون جوړ شوی دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په دغه کانفرنس کې به د افغانستان د زعفرانو د حاصلاتو د زیاتولو په تخنیکي او فنی لارو چارو خبرې وشي، او د راتلونکو 5 کلونو لپاره به د کرنې وزارت لخوا د جوړې شوې ستراتیژۍ د ښه پلي کولو لپاره تصامیم ونیول شي. د دغه وزارت وایاند لطف‌الله راشد وویل
هدف ما برگزاری از این کنفرانس تنظیم از این فعالیت هاست که
دغه کنفرانس هدف زمونږ د فعالیتونو تنظیمول دي چې لوی خلاره خه پرمختګونه ولرو. د زعفرانو د حاصلاتو نتایج هله بخون کی دي. سکل زعفرانو د 5 کلن استراتیژي د پلي کولو په حال کې یو چې تر راتلونکو 5 کلونو پورې د زعفرانو حاصلات 4 ټنو ته ورسوو.
د خاغلی راشد په خبره اوس مهال د هیواد په 150 ولایتونو کې زعفران کرل کیږي چې د حاصلاتو اندازې کال په کال مخ په زیاتېدو ده. د ده په خبره په 1390 لمریز کال کې د هیواد د زعفرانو حاصلات 2.3 ټنه وو چې په 1590 لمریز کال کې 2.2 ټنو ته پورته شول. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په 13 کلونو کې په 2,911 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوي وو، خو سږکال په 3,000 هکتار ځمکه دغه بوټي کرل شوي او تمه ده چې 8 ټنه حاصلات ورکړي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان دا هم وایي چې تر اوسه د خصوصي سکتور 14 شرکتونه د زعفرانو په کر کیله تولید او پروسس بوخت دي چې تیر کال یې ځینې 9 میلیونه ډالر عایدات ترلاسه کړي دي. د کرنیزو چارو پوهان وایي که حکومت له بزګرو او د زعفرانو له تولیدونکو سره لازم مرستې وکړي د خلکو او حکومت اقتصاد ته به ګټه ورسیږي. د اقتصادي چارو پوه او د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد سیف الدین سیحون آزادی راډیو ته وویل د زعفرانو ګټه دولت او خلکو ته تر بل هر کرنیز بوټی زیاته ده، او حکومت ته پکار ده چې دودولو ته لازم مالی، تخنیکی او مسلکي اسانتیاوې برابرې کړي.
افغانستان زعفرانو د کیفیت له پلوه په نړۍ کې لومړۍ درجه ګټلی. افغانستان باید با کیفیت تولید ولري، بازار ورته ومومي، او د زعفرانو د کر کیلې د کارکونکو لپاره یو موثر استراتیژي جوړ کړي.
خاغلی سیحون وایي زعفران نه یوازې دا چې یو ښه مالی منبع ده، بلکې په هیواد کې د کوکنارو د کښت، تولید او قاچاق ځای نیولی شي.
ستاسو له پیغامونو.
زه زر ولی خان د ننګرهار ولایت د سارکی غلجی دی ولسوالۍ څخه دغه پیغام سرتومه. تاسو په خدای باور وکړئ چې دلته یو عمومي کلینیک دا د راغه د سیسي په نامه په هغې کې ما څلور کاله وجیفه اجرا کړې. هغلته دوا خرڅېږي، ډاکټران په خپل وخت وجیفې ته نه راځي، غیرحاضري ډېره زیاته کېږي. ریاست سیتامې ننګرهار ته 15 منه 6 منه چارمغ د کال د واکسیناتور اخلي. هلته ورلیګر ډاکټر ته 2 منه او 3 منه. یو څو موده مخکې امیر د کلینیک او یو دوه درې نور ډاکټرانو هغه د وجیفې څخه برطرفه کړي. بېرته یې د پیسو په په زور او په واسطو باندې بېرته بیا مقرر کړه. دلته دا تخیل دا دولت ناری وهي چې موږ فساد ورکو، فساد ورکو په ښکاره فساد دغه ته وایي. د سیتامین په دې خبر د خوغم په فساد کې لاس لري. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اغا جان د زابل ولایت شاشتفاد د ولسوالی خبره کوم. خبره می داسې ده چې وروره موږ د شاشتفا خلک ډېر مرسته ته ضرورت لرو، ډېرو کومکو ته ضرورت لرو. موږ سره به چې حکومت کومکونه وکړي، ځکه موږ وچکلي ځپلي، موږ په وطن کې د کاریزو د ولو د پیشکو د دې کارونه شندانی نه دي کړي. نو باید موږ ته حکومت توجه وکړي، زموږ سره کومک وکړي، زموږ سره کار وکړي. موږ به ډېر خوشحاله یو. وسلام.
هلو، السلام علیکم. د پکتیا تمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم. د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه غوښتنه لرم چې په هیواد کې هر 14 پاس کوم ښوونکي چې کوم دي هغو لپاره دې 15 شپړسم او ټولګیو زمینه هم برابره شي، تر څو په افغانستان کې 14 پاس ښوونکي په لیسانس بدل شي، تر څو د ښوونکو ستونزې هوار شي او د زده کوونکو ستونزې هم هوار شي. یعنی موږ چې د درملمین ته پاره شوي یو، زموږ درملمین شاخې ته دې 14 او 15 څانګې دې هم راشي، تر څو په لیسانس بدل شو.
د ازادۍ رادیو خبرونې اورئ قدرمن اوریدونکو. څو شېبې وروسته د ژوند رنگونه د پزړه پورې خبرو اترو یو نوې برخه به هم تاسو ته وړاندې کړو. خدا شېبه په مخړې د مهمو خبرونو لاندېسته. د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې د امریکا پاوز په کندوز ولایت کې د ګډو عملیاتو په ترڅ کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د ادعاو په اړه شواهد نه دي موندلي. ناتو په خپل بیان کې وایي چې هیڅ کوم روغتون یا سیمه ایز کلینیک ته هم د ملکی تلفات یا په دې جګړه کې مړی او ټپیان نه دی ورول شوی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پر بهرنیو ډیپلوماټانو غږ کړی چې د ډیورنډ کرښې په ګډون د افغانستان د ملي او تاریخي ارزښتونو په اړه په خبرو کې د افغانانو او د افغان دولت حساسیتونو ته پام وکړي. په جلال آباد کې د پاکستان د قونسلګرۍ یو ډیپلومات پرون د ناڅرګندو وسلوالو په برید کې ووژل شو. په کابل کې د پاکستان سفیر له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې تایید کړی چې په جلال آباد کې ډیپلومات وژل شوی، خو د حملې په هدف نه پوهیږي. د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض له وروستۍ راکټي حملې سره چې په یمن کې حوثي وسلوالو کړې وه، د ایران او سعودي عربستان ترمنځ سیاسي کړکیچ لا زیات شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو او ترکیې د دواړو هیوادونو وګړو ته د ویزو د ورکولو بهیر قسمند دی لپاره بیا پیل کړ چې په خپلو کې روان کړکیچ کم کړي. او امریکایي چارواکي وایي هغه کس چې په ټکساس ایالت کې په یوه کلیسا کې پر خلکو ډزې وکړې، له حملې مخکې خپله خواښې په ټلیفوني پیغامونو کې ګواښلې وه.
د ژوند رنگونه.
زمونږ د کمال الدین د نګرهار د ولایت د سخرو د ولسوالۍ فعلاً امارسي کې د برق انجینری په رشته کې.
تاسو کوم وخت برق نیولای دی کار په وخت کې؟
ډیر زیات. خو بیا هم داسې برق نه یم نیولی مثلا چې خدای نه خواسته راته خطر نه ده مخکې کړی.
د چا په کله دې اورېدلي دي چې همدغه تاسو رشته کې کار کوي برق نیولی خپل ژوند له لاسه ورکړي؟
ډیر لیدلی. یا ته په جلال آباد کې هم مایان هم هغه صبح هلته زموږ یو ملګری و لاین را کشو د جانیټر نه، هغه یو ځای لوسو فقط لکه یو بت چې راولېږي دغه رقم ساده سړی رانیسی او بل غوخه کې ځان خخی را لنچ دی. خوشبختانه چې ور جنریټر ته زنج دی او ما جنریټر مې بند کو، یعنی دا ټول نه پېګم چې د مایی هزار دی او ک سره رقم خو بیا خو هغه سره نجات پیدا کو.
سره کمالات کې سره نجات نشي پیدا کولای کله چې بار کونیسی
چلان د خپل لم دی زما کلم دی هغه کې بیا مشکل لږ نجات پیدا کی.
څنګه دی برق دی برق انجینری هم داسې ګټه لري لکه دا ساختمانی انجینران چې لري که څنګه؟
بله اگر شته سه خپل ورشته دی هر یو د خپل هغه ته ګوري چې یو مړې روزي او خپل بچیان ته پیدا کی که برق وسیږي که مثلا ساختمانی وسیږي که مثلا یا ورکشاف وسیږي یا مستری مثلا رنگمال یا دغه سه وایرنګ کار د موټر یا هر یو د خپل ورشته یو خوخی اما باندې خوشحالی.
تاسو په نظر کامیاب انجینر چاته ویلیسو؟
کامیاب انجینر هغه چې مثلا که ساختمانی وسیږي لاندې تاده مثلا خدسه جوړ کی یا دسې کارونه کې چې مثلا زدین ډېرې پیسې ترلاسه کوم او دې سړي ته زه دوکه ورکوم او کار ورته خراب کوم هغې ته انجینر ویل کیږي نه هغې ته یو غدار ویل کیږي.
له دې خبرو اترو سره قدرمن اوریدونکو د دې خبرې مجلې پای ته ورسیدو. د دې د سهار 8:00 او 10 دقیقې شوې. سلطان محمد سرور د بلې نیم ساعته خبرې مجلې د وړاندې کولو لپاره په سټوډیو کې دی.